د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نن ساته خبرونو په دې خیرنۍ خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی مزید لوړ د نننۍ مراسمو او په دغه هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړېدو په اړه وري. په افغانستان کې د سیاسي واک پر انتقال د پاکستاني او سیاستوالو په پیښور کې د میشتو افغان کډوالو تاثرات درورو. یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو خو پیل خبرونه کوو چې بشیر ګواخ په وړاندې کې. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی نن د خپل دندې د سوګند اخیستو وروسته پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې مذاکراتو ته دې حاضر شي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم د نااهل ګرځولو لپاره د دوو درخواستونو اورېدنه نن وشوله. او د په شام کې د کرغستان ته هغه وګړي ودل شوي چې د اسلام پالو ډلو په لیکو کې د شام د حکومت خلاف په شام کې جنګېدل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی نن د خپل دندې د سوګند اخیستو وروسته ویل چې په هیواد کې سوله راوستل ستراتیژیک هدف دی. هغه له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې خپل خاوره دې د افغانستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړې دې لاس واخلي.
زموږ پیغام د سولې پیغام دی خو زموږ دا پیغام دی زموږ کمزورتیا نه ګڼل کېږي. هغه وګړي چې په جګړه زور ازمایلو او زموږ د اطفالو او بېګناه وګړو په وژلو تکیه کوي په دې دي وپوهېږي چې موږ به د افغانستان د خلکو ساتنې لپاره له هرې ممکنې مشروع وسیلې نه کار واخلو. د دولت له مخالفینو خاصتا طالبان او حزب اسلامي نه غوښتنه لرم چې سیاسي مذاکراتو ته حاضر شي.
ولسمشر اشرف غنی له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه له مرستیالانو سوګند واخیست. عبدالله هم په خپلو خبرو کې د ملي وحدت د حکومت د کامیابولو ژمنتیا وښوده. نن کابل کې دې غونډه کې د خوښه دیرشو ملکونو چارواکو ترڅنګ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا هم برخه درلوده. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهل ګرځول لپاره د دوو درخواستونو اوریدنه وشوه. د پاکستان مسلم لیگ قاف او د پاکستان تحریک انصاف ګوندونو لخوا په سپریم کورټ کې په جمع کړل شوو دی بیلو بیلو درخواستونو کې تور لګول شوی چې وزیر اعظم نواز شریف په اسمبلی کې دنه د پاکستانی پوز د مشر په حق له دروغ ویلی و چې پوز د مسلم لیگ نون حکمران ګوند نه بلکې د تحریک انصاف ګوند سیاسي بحران د ختمولو لپاره منځګړتوب ته رابللی و. دا درخواستونه وایي چې نواز شریف اوس صادق او امین نه دی پاتې، کوم چې د دوی په وینا د پاکستانی آئین د آرټیکل 2 او 3 خلاف ورزي ده، نو هغه باید له دندې لاس په سر شي. د فیض الله خان په نامه هغه پاکستانی خبریال چې د طالبانو سره د تړاو په توری په افغانستان کې 15 میاشتې جیل کې تیرې کړې نن خپل کور ته رسیدلی. هغه ته د 4 کلونو د بند سزا ورول شوې وه خو وروسته معاف شوه او پرون د ننګرهار ولایت د یو عدالت په حکم خوشې شو. فیض الله خان تورخم کې له جیله د خوشې کېدلو په اړه خبریالانو ته نن وویل.
دا د افغانستان حکومت پاړه دغه بویم کم چې ما بند تیر کو غین ورستو کرزی صاحب چې ده خصوصي دی حواله سره خپل کردار ادا کو او زماري هي وشون و غم ډیره مننه چې یغي دا مسله چې کم درنه ده تیغي سپکه کړه او نن ز شیم نن خپل وطن ته رسیدلې خپل کوروالو سره.
فیض الله خان د پاکستان حکومت او خبرلانو څخه هم مننه وکړه چې د نوموړي په وینا دغه په خوشکول لپاره کوشش نکړو. د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې غو ډرون بریز غندلې چې پرون پکې درې وسلوال وجل شول. په شین ورسک سیمه کې شوې د حمله پاړه د پاکستان سرکاري ریډیو د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویل شوې چې داسې حمله د ملک د خود مختاری خلاف دی او باید چې ونه شي. تر اوسه دغه امریکایي ډرون بریز پاړه وسلوال او طالبانو څه نه دی ویلې. خبرونه له مشال ریډیو څخه تاسو اورئ. په شام کې د کرغستان ته هغه وګړي وجل شوي چې د اسلام پاله ډلو په لیکو کې د شام د حکومت خلاف جنګېدل. د کرغستان د اوش سیمی د داخله چارو د ریاست وین جنش اشر بایوف نن خبرلان ته ویل چې د کرغستان خواوشا سل کسان په شام کې د اسلام پالو ډلو په ملاتړ جګړه کې برخه لري. د نوموړي په خبره اکثره دا خلک له ترکیې او روس څخه شام ته ورغلي دي. د یو بل خبر تر مخه پرون د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو شام کې د ترکیې پولې ته نږدې د تیلو د پاکولو هغه درې ځایونه او ذخیرې وویشتلې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې جنګیالیو د مالي سرچینو په توګه کارولې. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې پرونی د روس پلو یغنو سره د هیواد په ویلتون پلو او مشرقي برخه کې جګړه کې نه پوځان وژل شوی دي. د چارواکو په خبره ووش نور زخمن شوی دي. د یادونې وړ ده چې پرون د اوکراین د دونتسک سیمې پر ځینو برخو قابض روس پلو بیلتون غوښتونکو د خپلو شپېتو ملګرو په بدل کې د اوکراین دیرش پوځیان حکومت ته سپارل دي. دا بندیان د یورپ د امنیت او همکارۍ د سازمان د استازو په وړاندې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې دونتسک ښار ته نږدې په یو کلي کې یو بل ته وسپارل شو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کسپین سمندرګي پر غاړه پرتو هیوادونو ایران، آذربایجان، قزاقستان، روس او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې نن په روس کې شروع شوه ګډون کوي. د دې سیمې د پنځو هیوادونو ولسمشران له څو کلونو راهیسې کوشش کوي چې د کسپین سمندرګي د قانوني حیثیت په اړه یو هوکړې ته ورسیږي. د اوسني تړون په موادو پخوانی شوروي اتحاد او ایران په 1921 او 1940 کلونو کې خبرې کړې وي او اوس هم په پاکستان کې د پیسو بای او په پښتنو سیمو کې د موسم حالات.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپے او 1.06 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپے او 1.70 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.01 روپے اخیستل کیږي او په 1.10 روپے خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.15 روپے اخیستل کیږي او په 1.06 روپے خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپے او 15 پیسې او 19 روپے او 80 پیسې. یو ریال په 19 روپے او 15 پیسې او په 19 روپے او 1.06 پیسے. او یو افغانۍ په 1 روپے او 1.06 پیسے او په 1 روپے او 1.05 پیسے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پیښور او شاوخوا سیمو کې به خال خال وریځ وي او بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. نن په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 24، بنو کې 26 او کوټه کې 22 ریکارډ شوی دی.
خبرونه مولا مشال ریډیو واوري دل په روان خبرونه کې اوري. ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن په کابل کې د افغانستان د نوي ولسمشر په حیث لوړ وکړه. په پاکستان کې د قومي وطن پاټه یو مشر په افغانستان کې د سیاسي واک سولې ز انتقال په نیک فال نسی او د دواړو هیوادونو له مشرانو غواړي چې تر دامنځ د اعتماد یو فضا جوړ کړي.
دا یو ډېر خوشاین او تاریخي موړ دی. اعتماد سازی چې کومه د دې دواړو ترمنځ دا د پاکستان لپاره ډېره ضروری ده.
په پیښور کې میشت یو افغان کډوال بیا هیله مند دی چې په افغانستان کې د ملي والی حکومت له جوړېدو سره به په دغه هیواد کې امن ټینګ او دوی به وکولی شي خپل کورونو ته ستانه شي.
نن چې کومه پاک سره شروع دي نو موږ ډېر امیدونه لرو چې خدای پاک پکې امن او سوله راوړي او موږ ټول افغانان بیرته واپس لاړ شو خپل وطن.
او د خیبر پختونخوا د سوات په سیدو شریف کې د کتابونو یو میله جوړ شوی و چې د سیمې زده کوونکو خوخي پر څرګند کړه.
ایگزیبیشن کې ډېر کلیکشنز د بوکس انټرنیشنل بوکس پکې هم یې هغه کوم د فائدې زیات فائدہ مند دي. بل ساينس کم بوکس چې دي ریسپیز والا هم دي ان جنرال.
هله دا د خبرونه تر پای مو ملتي او ازو اوریدونکو کوبلنی رپورټ ته. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی نن د خپلې دندې د سوګند غستلو وروسته ویل چې په هیواد کې سوله راوستل یې له کاری لومړیتوبونو څخه دی. هغه له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې خپل خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېدو ته پرې نږدې. ولسمشر اشرف غنی احمد زی له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه له مرستیالانو سوګند واغست. عبدالله هم په خپلو خبرو کې د ملي وحدت د حکومت د کامیابولو ژمنه وکړه. په دغه تفصیل د اسرار عالم مومن ناور.
نن اشرف غنی احمدزی د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړ وکړه. په دې مقام موړي په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې به خلکو د خدمت کوي او ټولو قوانینو ته په احترام به د هیواد خپلواکي ساتي.
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت د لومړي خطبه پیغام در ترانه کوم چې فرمایي: ای خلکو، زستا سي مشر ټاکل شوم خو تر تاسو بهتر نه یم. که می سم کارو کرد مرسته می اکری، او که می ناسم کارو کرد لاره تا می برابر کری.
اشرفانی همزی لپاکستان سخه در لوڑی پا مراسمو که در گدون لپاره در اغول و پختون کمپرست و سیاسی گندونو در مشرانو منن اکرا اوی ویل چیز مگ لخاوری با در هیچ کم حیوات پرزد گتا وان خستلشی او لدوی هم غالو چیز مگ در خاوری پرزد گتا وان خلی.
دی برخی که خان سب هتک زینه شیرپاو سب نه اسفندیار خان ولی نه ایموگ قدر من برون نه من نکوم چی تشریفم را وله خپل کور ته همیشه خلاصه.
اشرف غنی ویل جګړه د سیاسي اختلافاتو د حل لار نه ده. د په خبره سیاسي اختلافات له سیاسي لارو حل کیږي. نو موړی ویل په تیر بیا له طالبانو او حزب اسلامي غواړم چې سیاسي خبرو ته حاضر شي. اشرف غنی ویل هغه وګړي چې د نورو د ګټو لپاره کار کوي دوی له نرخ او کلي دواړو وتلي. له هر کلي غوښتنه کوم چې د سولې اواز پورته کړي. علما، قومي مشران او ځوانان باید دغو خلکو ته نصیحت وکړي. که په نصیحت نه کیږي باید مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر حکومتي سلاکارانو څخه هم سوګند واخیست. اشرف غنی احمدزی هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې یې عبدالله عبدالله د راتلونکي حکومت اجرایي رئیس او محمد محقق او انجینیر محمد خان یې مرستیالان دي. نبی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویل چې د افغانستان له راتلونکي څخه ډېر پر امید دي.
د افغانستان خلک تر یو لویه ازمایښت بریالي راوتلي. د امید فضا راست نشوي. دا ځل په ټاکنو کې زموږ علماو، ځوانانو او ټولو اقشارو پراخه برخه واخیسته. موږ زیات هیله مند یو تر دې وروسته به پر دې خاوره سیاست د بې ثباتي وسیله نه بلکې د دوامدار ثبات د تأمین وسیله وي، او همدغه زموږ د ملي حکومت تر ټولو اساسی هدف ده. دلته لگران ورور محترم دکتر سب عبدالله عبدالله نه مننه کوم چې په خپل همکاری او ګډونه دا پروسه د بریالیتوب منزل ته ورسول.
بلخوا اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې ګډونوالو ته وویل د سیاسي هوکړ لیک په بنسټ موږ د افغانستان یووالي ته هوډمن یو.
خوشحاله یم چې نن د یو سیاسي بهیر په ترڅ کې د واک مسالمت آمیز لیږد په درشل کې یو او د افغانستان د تاریخ یو نوی فصل پیلوو.
په دې موقع پخوانی ولسمشر حامد کرزي غونډې ته په خپله وینا کې ویل ویاړ لري چې په سوله ییزه توګه واک نوي ولسمشر ته سپاري.
جالس کار مخه مې د خپل ویاړلي ملت سره یو ځای سفر پیل کړ. دغه سفر آسانه نو په لاره کې توپانونه ډېر بېرحم. زما دنده دا وه چې په دې توپانونو کې د وطن ظریف او نازک جان سلامت تر منزله ورسوم. مطمئن یم ورونو چې افغانستان پر ښه لاره روان دی، نیک روان دی، منزل مقصود ته چې سوله ده او ترقی ده.
له څلڅو څخه ډېرو کورنیو بهرنیو مېلمنو د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې برخه واخیسته. چې له دې ډلې شاوخوا 300 بهرني مېلمانه وو چې پکې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اڅکزي، د کامی وطن پارټۍ آفتاب احمد خان شیرپاو او د عوامي نېشنل ګوند اسپندیار ولی خان شامل وو.
د اسرائیل ممن رپورت مو ردو او ردوونکو په افغانستان کې لڅو میاشتنی ځن ورسته نوی ولسمشر اشرف غنی مزید خپل څوکې لوړو کړو په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نو موړي ویلي په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او لګاونډیو هوادو سره د اړیکو خکول یې لکاري لومړیتوبونو څخه دي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه په افغانستان کې د سیاسي واک انتقال ته څنګه ګوري د منور شاه په دې رپورت کې به وورو.
د سوګند پورته کول نه پاس نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې وویل چې نوی افغان حکومت د گاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات قائم ساتل غواړي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه نوی افغان حکومت ته څنګه ګوري په دې حق لا پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي او د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار امیر مقام وویل په افغانستان کې د نوی افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کوي.
منگایو جی افغانستان کے عدم استحکامی اور تراجگری اور عام جو نہیں اثر منگ بنے ڈائریکٹر جی وہ پاکستان بنے اور وہ پاکستان کے درجی میں افغانستان پریوزی میں ذکر منگ بنے کی جوہر دلچسپی رہی بانتے دیرپا حکومت تھی اور ورسرا وسرا پاکستان خط تعلقات دوڑوں ملکوں مفاد کے
بلخوا د عوامی نیشنل ګوند یو مشر سینیټر افراسیاب خټک وای افغان سیاسي مشرتابه ثابت کړه چې په ملي یووالي باندې هیواد چارې پر مخ بیایي
بم دو کوي خبره خوشاله یو چې بل اخر افغانستان کې د انتخاباتو د مسلې حل شوې او هغه تکي نوی ولسمشر سوګن پورته کړ نو دا خوشاله خبر ده یو مثبت پرمختګ دی او مونږ هیله لرو چې دین رسول افغانستان کې چې کوم ابوري مرحله دی
هلته په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپاو وویل دوی هیله مند دي چې د ملي یووالي حکومت به افغانستان کې امنیت ټینګ کړي
مونږ دا غواړو چې دی وخت سره په افغانستان کې یو مستحکم حکومت قائم شي او مونږ دا غواړو چې دا د دې وخت چې کوم د امنیت صورتحال دی داخل لپاره ضروری ده او د دې خطې کې د امن لپاره دا ضروری ده چې په افغانستان کې یو مستحکم حکومت وي
دا راز په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان خان کاکړ وای نن ورځ د پښتنو په تاریخ کې د نیکمرغۍ ورځ ده چې د خ راتلونکي زیری راوړ
نن واکستان د ټول پښتون افغان او د لارو بر افغان دپاره ډیر د خوشحالۍ ورځ ده په تاریخ کې په لومړي ځل باندې مثال یو حکومت بل حکومت یو څوک او بل چاته د حکومت اختیار واګي په جمهوری او پرامن او دروګروي په رویا رویا باندې ورکوي
بلخوا د باجول ایجنسی سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای دوی تل د آباد او خوشاله افغانستان غوښتونکي دي
د ټولو مخکې خو مونږ چې د افغانستان کمو مشرانو خلکو چې کله دي نه نو منګه وګورو ته د خپل طرف نه د پاکستان پارټي د طرف نه او د قبایلو طرف نه د سړي حکومت مبارکي ورکو او منګه په دې باندې ډیر سي خوشاله یو منګه قبایل افغانستان آباد وړو پوره منې وړو منګه جمهوریت وړو
پاکستانی سیاسي ګوندونو کې یوې خواته د نوي افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کړي نو بلې خواته یې هیله څرګنده کړې چې په مستقبل کې به دواړه هیوادونه د گاونډیتوب ورورولې او همکارۍ سلسله لا نور ټینګ کړي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزی لوړ کولو په دغه هیواد کې د سیاسي واک د انتقال پروسې بشپړېدو په اړه زما همکار داود خټک د قومي وطن پارټۍ له مشر هاشم بابر سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم
د اشرف غنی راتګ د یو منتخب صدر په حیثیت او په افغانستان کې پرمن طریقه باندې د اقتدار انتقال د عین مطابق دا یو ډیر خوشاین او تاریخي موړ دی اشرف غنی خو زه په ذاتي تور باندې هم پیژنم هغه نه صرف ټکنوکریټ دی بلکې هغه کې یو ویژن هم شته دی زه ګڼم چې د هغه راتګ سره به جګم دی ډېرې مسلې داسې حل شي کومې مسلې چې د حامد کرزی په وخت کې حل نه کړلی شوې حالانکه حامد کرزی هم چې کوم دې خپل پوره کوشش کړی دی
بابر صاحب تاسو ذکر وکړو چې ډېری مسلې وي چې هغه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې حل نه کړلې شوې پښتنه داده چې حامد کرزی صاحب تیر ورځ یو تقریر کې د خپل گاونډیانو نه هم ګیلیو کې چې په هغه کې پاکستان یې په سر کې راځي نو تاسو څه فکر کوئ چې نوی حکومت ته په افغانستان کې داسې څه کول پکار دي چې دا ګیلې مانی ختم شي او تاسو چې څنګه ذکر وکړو د اعتماد سازه یو فضا د دې په منځ کې رامنځته شي
اول سر خو چې زه وایم چې دا سامره ګیلې د افغانستان د پاکستان خلاف دي او د پاکستان د افغانستان خلاف دي دا زما یقین دی چې دا به زیاتیږي نه بلکې دا به رو پر رو کمیږي او د دې غټه وجه دا ده چې یو ضمانت دا څه و چې په پاکستان باندې دا تور لګېده چې مونږه ترهګرولا او خصوصا د افغانستان نه راغلو یا د بهر ملکونو نه راغلو ترهګرو له پناهګانې ورکړي زه وایم چې دا خو زمانږ او د افغانستان ترمنځ یو مشترکه دلچسپی را پیدا شوه دا چې د دې ترهګرو اخوا کېدل ډېر ضروری دي. د افغانستان او د پاکستان او خصوصا په پاکستان کې د پښتنو اړخ کم دی او بیا په افغانستان کې د پښتنو اړخ یې دی د یو بل نه رغېدن چې دا هغه اړو ممکنه نه ده. یو بل سره رشتہ داری دی، کلتور یو دی، ژبه یو ده. د وخت جبر دومره دی چې دا کرښې به ختمیږي، اواریږي. مطلب دا دی چې افغانستان به خپل آئین باندې افغانستانی یو ریاست به وي او پاکستان به همدغسې وي، آزاد ریاست به وي خپل ځان ته. لیکن د دې کرښو مرخو او د دې باؤنډریز چې کوم دی هغه افیکسي چې ورته وایي هغه ختمیږي، وخت دا شی نه بني.
بابر صاحب، که وګورو نو په تېرو وختو کې افغانستان او په خصوصي توګه ولسمشر حامد کرزی د پاکستان باندې دا تورونه لګولی چې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخلت کیږي، او که د میډیا راپورونه وګورو زیاتره راپورونه داسې دي چې په هغې کې ویل کیږي چې کوم ته چې د سټریټجیک ډیپت پالیسي ویلی شي تر سرحده په دې کې د هغې لاس شته. نو تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان ته د نوی حکومت سره داسې څه اقدامات کول پکار دي چې هغه ګیلې چې کوم د ولسمشر حامد کرزی په دور کې وي هغه د ولسمشر اشرف غنی احمدزی په دور کې ختم شي؟
د دې لپاره خو ډېره ضروري خبره ده چې افغانستان دا محسوسوي چې د افغانستان سیکیورټی دا د پاکستان د طرف نه یا خطر ده، یا کوم خطرات چې دي هغه کې پاکستان هم چې کوم نه مشکوک دی. نو دا پاکستان د ډېره ضروري دا چې خپل صفائی باقاعده وکړي. اعتماد سازي چې کوم د دې دواړو ترمنځ دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده.
په افغانستان کې د نوی حکومت جوړېدو او له پاکستان سره په راتلونکي کې د اړیکو د څرنګوالي په اړه د قومي وطن پارټۍ له مشر هاشم بابر سره مو زما د همکار داود خټک مرکه اوریده.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې.
اردوونکو، په افغانستان کې یو شمیر عام خلک او د ملي شورا غړي د دې هیواد له نوي حکومت څخه غواړي چې د دوی هیلې پوره کړي. د دوی په خبره له ګڼو ستونزو سره سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم دور کې د خپلې خوخي کاندیدانو ته رای ورکړې، او ستر هیله کیږي چې دوی رایو ته احترام وکړي. دوی تر ډېره ځایه پر سولې، له اداري فساد سره پر مبارزې او د قانون پر پلي کېدو تاکید وکړ. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړې لمراسمو سره سم عام افغانان او د ملي شورا یو شمیر غړي له نوی حکومت څخه غواړي چې د خلکو د ستونزو اوارې ته دی جدي هڅه پیل کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په سختو شرایطو کې د جمهوری ریاست د دوهم دور په انتخاباتو کې ګډون وکړ، او د خپل خوښي کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ته رای ورکړې، او اوس چې د دواړو په ګډون د ملي یووالي حکومت رامنځته شو، هیله ځنې کیږي چې د دوی ستونزې او غوښتنې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګل افغان چې اشرف غنی ته رای ورکړې، هیله کوي چې د نوي حکومت واکمنان خپلې ژمنې عملي کړي.
له اوسنی نظام نه مې دا ارزو ده چې د خلکو په خبره تیر هیر کړي، او امنیت، ملي یووالي، اقتصادي ودې ته کار وکړي، او کوم ژمنې چې له خلکو سره کړي هغه پوره کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان کال د حمل په 14 په داسې شرایطو کې ترسره شول چې هوا ډېره سړه او امنیتي ستونزې هم وې. خلکو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي. دواړو کاندیدانو خلکو ته د خپلو کمپاینونو پر مهال د رښتینې خدمت ډېر ژمنې کړې دي. عام خلک وایي اوس د دې وخت رسېدلی چې نوی حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو چې اشرف غنی احمدزی ته رای ورکړي، ازادي راډیو ته وویل:
زه عمر د هلمند ولایت یم. اشرف غنی احمدزی ته ما رای ورکړه په وطن کې صلح راولي.
نوم مې احمد کریم ده. غوښتنې مې دا دي چې اسلام ته په دې ملک کې خدمت وکړي، تعلیم ته خدمت وکړي، ځوانانو ته خدمت وکړي، اداري فساد او نشه یي توکي له منځه یوسي.
همدارنګه نور خلکو چې عبدالله عبدالله ته رای ورکړي، او نموړی ته اوس مهال په نبی حکومت کې د اجرایوي رئیس دنده ورکړل شوی. هم هیله کوي چې دی د هم له خلکو سره پر کړو ژمنو عمل وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار آزادی راډیو ته وویل
اینا حکومت وحدت ملی را سرش توافق کردن و
دوی د ملي یووالي پر حکومت توافق وکړ. هیله ده له دې لارې یعنی دواړه ټیمونه په یووالي سره خلکو ته په ټولو برخو کې ښه خدمتونه ترسره کړي.
د ډاکټر عبدالله عام پلویانو هم له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل دوی ترې هم هیله کوي چې د خلکو د ستونزو هواری ته له بل هر وخت څخه زیات پام او هڅې وکړي.
هارون هستم. خواستم و عزیز فنردی شان که آمدیم در رأس قدرت دست به دست هم بتن تا بتانن کشور مترقی بسازن، امنیت و صلح و ثبات در کشور بیارن. ما فعلا هم امیدوار هستیم.
نام دکتر حمید است.
اصلاحات میخواییم، کمکداری خوب میخواییم، شفافیت خواست ما همی است.
لنمی حکومت د افغانستان د خلکو عمده غوښتنه امنیت، اقتصادی وده، ملی یووالی، د قانون حاکمیت او د دولت پر پوستونو د پوهو او صادقو خلکو ګمارل دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ولسمشر په توګه د ډاکټر اشرف غنی مزید لوړی د نننیو مراسمو په نتیجه کې په دغه هیواد کې د ملي وحدت حکومت جوړېدو په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دغه خار کې لمیشتو افغان کډوالو سره خبرې کړې دي. راځي واورو چې دوی څه وایي.
زمانوم خیبر دے د ننګرهار ولایت سره تعلق لرم. په پیښور کې د 13 ډیر شکاله نو وسېګم. دا نن چې کومه پاګه سره شروع دي نو موږ ډیر امیدونه لرو چې خدای پاک پکې امن او سولې راوړي. او خو خبره ده چې دواړه خپل کې سولې وکاو، دواړه چې د افغانانو لپاره کار وکړي، پوه شو خپل ځان لپاره نه، چې او موږ ټول افغانان بیرته واپس لاړ شو خپل وطن لول، خپل کار روزګار شروع کړو. نو دغه بس زمونږ خوشحالي ده چې افغانستان کې امن راشي.
جی بھائی جان، زما اقبال نامه ده، د سمرکیل اوسیدونکی یم. دلته د کپڑو دکان نه دي، صدر مارکیټ، شپی مارکیټ کې موږ ولا ډېر په ښه نظر ګورو. الله تعالی دې افغانستان کې امن راوړي او د اشرف غنی نه د خلکو ډېرې توقعګانې دي. لکه امن امن د ټولو نه غټه مسله چې افغانستان کې امن راشي او کاروبار او زندگی هر څه خپل برابر شي او ټول افغانان خپل وطن ته لاړ شي.
زما نوم تاج محمد دی. دلته د تقریبا د 15 کال نه زه دلته په پاکستان کې په پیښور کې اوسېږم. الله تعالی دې زمونږ خپل وطن جوړ کړي. اشرف غنی ډېر ښکلی سړی دی او نن سبا هر ډېر غواړي چې اشرف غنی راشي او دغه ستونزې حل شي. او اشرف غنی ډېر خلکو لا توقع ورکړي چې یاره موږ به تاسو ته ډېر کارونه وکړو، خو چې د کار زمینه او د امن او امان موږ ته برابر کړي دا به ډېره ښه خبره وي.
استانه ګل مې نامه ده او د ثمرخېلو اوسېدونکي.
10 کاله به کېږي څه وخت چې انقلاب راغلی.
بالکل افغانستان کے امن راش.
په افغانستان کې د نوی حکومت جوړېدو په اړه مو د پیښور میشتو افغان کډوالو څرګندونه اوریدلې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو 621 او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدلې شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی د روان خبرونې نیمای ته ورسیدو. د بشیر ګواخ نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی نن د خپل دندې د سوګند اخیستلو وروسته وویل چې په هیواد کې سوله راوستل ستراتیژیک هدف دی. هغه له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې خپل خاوره د افغانستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. اشرف غنی همداراز پر وسلوالو مخالفینو طالبانو او حزب اسلامي غږ وکړ چې له جګړې د لاس واخلي او مذاکراتو ته دې کښېني. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهل ګرځولو لپاره د دوه درخواستونو اوریدنه وشوه. د پاکستان مسلم لیگ، قاف او پاکستان تحریک انصاف لخوا سپریم کورټ کې جمع شوی د درخواستونو کې تور لګول شوی چې وزیر اعظم اسمبلی کې دنه د پاکستان پوځ د مشر په حق له دروغ ویلي و چې پوځ د مسلم لیگ نون حکمران ګوند نه بلکې د تحریک انصاف ګوند د سیاسي بحران د ختمولو لپاره منځګړتوب ته رابلل. د فیض الله خان په نامه هغه پاکستانی خبریال چې د طالبان سره د تړاو په تورې په افغانستان کې 15 میاشتې جیل کې تیر کړې نن خپل کور ته ورسېد. هغه ته د 4 کلونو د بند سزا ورول شوه خو وروسته معاف شوه او پرون د ننګرهار ولایت د یو عدالت په حکم خوشې شو. د پاکستان حکومت په جنوبي وزیرستان کې هغه پرونی ډرون برید غندلی چې درې وسلوال پکې وژل شو. د دغه امریکایي ډرون برید په اړه تر اوسه طالبان څه نه دي ویلي. په شام کې د کرغستان اته هغه وګړي وژل شوي چې د اسلام پاله ډلو په لیکو کې د شام د حکومت خلاف جنګېدل. د کرغستان د اوش سیمې د داخله چارو د ریاست ویاند ویلي دي چې خوشحال د کرغستان خلک په اسلام پالو ډلو کې د شام کې د حکومت خلاف جنګ کوي. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي پرون یې د روس پلوه یغانو سره د هیواد په بلتون پلوه مشرقي برخه کې جګړه کې نه پوځیان وژل شوي او ویش نور زخمیان شوي دي.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پیښور په هوائي ډګر په یو جهاز درا کوزیدو په وخت د بډبیر د سلمان خیل سیمینا ډزې وکړې شوې خو خوشقسمتۍ سره پکې څه ځاني یا مالی زیان ونه شو. د پیښو وروسته سکیورټي فورسز ټول سیمه په خپل ولقه کې واخسته او سرچ اپریشن یې شروع کړو. ادارې لیکي چې پیښور کې د جهاز په نخښه کولو دا درېمه پیښه ده. د تیرو دوو پیښو وروسته یو شمېر غیر ملکي فضايي کمپنیانو پیښور لپاره خپل پروازونه وزنډول. ادارې لیکي چې جهازونو په نخښه کولو پر لپسې پیښې د دې خبرې نشاندهي کوي چې سکیورټي لپاره کړی شوی انتظاماتو د نظرسانۍ ضرورت دی او د انتظاماتو کې د خامیانو د په تکنیکی بنیادونو جایزه واخیستی شي او مختلفو ذمہوار ادارو سره په ګډه د سکیورټي یو مؤثره پلان جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په یو ورځ د پولیو درې نوي کیسونه مخې ته راتلل. وروسته په ملک کې سخت کال د پولیو نه متاثره ماشومانو شمیره 104 ته ورسېده کومه چې ډېره د تشویش وړ خبره ده. اداري لیکي چې پولیو څاڅکو سره چې ځینې خلک کم تعصب لري نو هغه د واز او نصیحت د لارې ختمېدای شي خو د دې رن صرف د څاڅکو د لارې مخنیوي ممکن نه دی بلکې د لپاره ضروری ده چې پولیو وایرس د پیدایش مخنیوي وکړي شي. دا وایرس د ګندګۍ نه هم خوريږي او پیښور په شمول زموږ د ملک پلوی خارونو کې د صفا اوبو پایپونه مات شوی دي چې پکې د نالو غنده اوبه شاملېږي او اوسیدونکو دغه غنده اوبه پسکلو مجبور دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د خبرې دی چې حکومت د ملکی او غیر ملکی وسایل په استعمال کراولي او ملک کې د صفا اوبو او نکاسي نظام صحیح کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي دي چې سیلاب نه متاثر شوی خلکو ته د 15,000 روپو لومبه قسط د اول اکتوبر نه ورکول شروع کړي او په دویمه مرحله کې بعد سروے د لارې د متاثرینو کورونو او فصلونو ته رسیدلي نقصاناتو جاج اخستو وروسته دویم قسط شلم اکتوبر نه ورکول شروع کړي. ادارې لیکي چې متاثرینو سره مرسته کول یقینا چې د حکومت ذمہواری ده خو ضرورت ده د خبرې ده چې حکومت دې په فوري توګه د ډیمونو جوړولو طرف ته توجه ورکړي چې پکې سیلابي اوبه ذخیره کړي شي ځکه چې هر کال د پشکال بارانونو وروسته په ملک کې سیلابونه راشي او په غټه پیمانه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د امریکایي ټي وي چینل ان بي سي پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لپاره نوې ټاکل شوې مشر به وکولی شي د پاکستان او امریکا د اړیکو خکول لپاره رول ولوبوي. بل پلو د رائټرز اجانس په رپورت کې راغلی ل افغان حکومت سره د پیسو د کمی له وجه خای په دغه هیواد کې سرکاري نوکرانو ته پر میاشتنۍ تنخواګانې پر وخت ملاو نشي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه ل بوریوال کاکړه اورو.
ان بی سی پانه لیکي د پاکستان استخباراتي ادارې یو خاموش خداسي کوي ګام پورته کړی دی چې شای له امریکا سره کړکیچنې اړیکې شي کړې. مقاله لیکي پاکستان د تیر سی شنبه په ورځ لیفټننټ جنرال رضوان اختر د آی اس آی نوې مشر وټاکه. رضوان اختر نه یوازې په امریکا کې زده کړې کړې دي بلکې یو داسې جمهوریت پلو لیکنه هم کړې و چې په کوم کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د بې باورۍ د لمنځوړلو لپاره پر لار چارو بحث وي. رضوان اختر ان بی سی پانی ته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ ټولې دوه اړخیزه اړیکې باید یو بل ته پر پوره احترام تکیه وکړي. رضوان اختر ویلي که یو څوک یو ملت ته په سپک سترګه وګوري نو له دې لارې هیڅ هم نشي ترلاسه کولای او د ده په وینا دی د امریکا او پاکستان اړیکو ته هم په دې تناظر کې ګوري. د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال اسیم سلیم باجوا ویلي چې جنرال رضوان اختر د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې ډېره تجربه لري او په ماموریتونو هم ډېر پوه دی. اسیم سلیم باجوا وی پانی ته ویلي چې لیفټننټ جنرال رضوان اختر په سومالیا کې د امن ساتونکو ځواک مشري هم کړې ده نو ځکه د پوینا پاکستان ته اړتیا ده. بل پلو رویټرز خبري اجانس په یو رپورت کې لیکلي دي چې په افغانستان کې به د سرکاري نوکرانو تنخواګانې له دې کبله وځنډول سي چې د پیسو کمی دی. رویټرز خبري اجانس دا خبرې د افغانستان د مالی چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي دي. اجانس د دې چارواکو له خولې لیکلي چې دا اوس ممکن نه ده چې په لکونو نوکرانو ته د اکتوبر میاشتې تنخواګانې پر وخت ورکړل سي. د اجانس په لیکنه دا د افغانستان د نوي ولسمشر ډاکټر اشرف غني احمدزي لپاره د موجودو ننګونو څرګندونه کوي. رویټرز خبري اجانس لیکي د طالبانو پر ضد د جګړې ترڅنګ د افغانستان نوي حکومت ته پرته بله جدي ستونزه اقتصادي کړکیچ دی. د افغانستان د مالی چارو د وزارت ډایرکټر جنرال الحاج محمد اکا اجانس ته ویلي چې دوی اوس مهال په خزانه کې دومره پیسې نه لري چې د لکونو نوکرانو د معاش ورکولو لپاره بس وي. الحاج محمد اکا اجانس ته ویلي چې د اکتوبر تنخواګانې به یوازې د حکومتي ملازمینو ځنډیږي او د پوځ او پولیسو تنخواګانې به پر وخت وي هغه ځکه چې له بله فنډ ورکول کیږي. الحاج محمد اکا زیاته کړی چې افغانستان تر دسمبر میاشتې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره له امریکا 528 میلیونه ډالر اضافي غوښتي دي خو هغوی تر اوسه منظوري نه ده ورکړې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د افغانستان په غزنی ولایت کې تر یوې اونۍ جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ته ماتې ورکړه او د اجیرستان ولسوالۍ له سکوته وژغورله. په نښتو کې لږ تر لږه 48 کسان وژل شول چې پکې ځینې ولسی وګړي هم شامل دي. پر دې موضوع د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي وسلوال له روزګان ولایت د غزنی اجیرستان ولسوالۍ ته ورغلي ول او هلته پر ملي پولیسو او محلي پولیسو برید وکړ. د یوې اونۍ په روانه نښته کې وسلوالو د اجیرستان ولسوالۍ په درو کلیو کې 12 ولسی وګړي وژل. په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل ول او دا چې له دې کسانو سرونه غوڅ کړل شوي ول. وژل شوي ولسی وګړي د ملي او محلي پولیسو د کورنۍ وغړي ول. وسلوالو په ولسوالۍ کې شاوخوا 15 کورونه هم وسوځل. افغان ملي امنیتي ځواکونو په نخته کې بلاخره وسلوالو ته ماتې ورکړه او ولسوالۍ یې له سقوطه وژغورله. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل وسلوالو په خپل برید کې لږ تر لږه 40 ملي او محلي پولیسان ووژل. دا جګړه پر داسې مهال روانه وه چې په کابل کې د نوي ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسمو تیاری نیول کېده. ورځپاڼه وایي د جمعې تر ورځې د غزنی چارواکو فکر کاوه چې اجیرستان ولسوالۍ به سقوط وکړي خو وروسته د ناټو ځواکونو په ملاتړ د افغان ملي اردو سرتېري سیمې ته ورغلل او له وسلوالو سره وجنګېدل. کله چې وسلوال په شا وتمول شول نو د اجیرستان ولسوالۍ اوسیدونکو 4 وسلوال ونیول او په دار یې وځړول. د غزنی مرستیال والی وایي ولسي وګړو دا وسلوال ځکه ووژل چې د خپلوانو وژنو غوسه کړي ول. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی د ولسی وګړو د وژنې تورونه ردوي او وایي وسلوالو پولیسان وژلي دي او هیڅ ولسی وګړی یې نه دی وژلی. د دعوه وکړه چې د ولسوالۍ دوه کلي اوس هم د دوی په واک کې دي. په آزادانه ډول د حکومت او وسلوالو طالبانو د دعوو پخلی نشي کېدی ځکه چې د اجیرستان ولسوالي لرې پرته ده او موبایل ټلیفون پکې کار نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي وسلوال طالبان اکثره د ولسی وګړو له وژنو انکار کوي ځکه چې دوی هیله لري چې د ولس ملاتړ ورسره وي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په هنګو کې د توخ سره په کیم کې تر پرونې به می چاودنې ورسته پولیس پلټنې پیل کړې او د سیمې امنیت یې نور هم ټینګ کړی دی. په دغه چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او د ماشومانو او ښځو په شمول څوارلس نور پکې ژوبل شوي دي. له پیښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
کیمپ کې موجود بې کوره شوي وایي چې دا دریم ځل شو چې په دې کیمپ باندې برید کیږي. نو د دوی په وینا زیاتره بې کوره شوي په کیمپ پرېښودو باندې مجبور دي. تو سره کیمپ هنګو کې اوسیدونکي یو بې کوره شوی سید خان وایي چې دلته کې موجود د سکیورټی نه دوی مطمئن نه دي.
مخکې مو وړاندې چې دغه شوی او کنه حمله شوی او په شپې نه وخت ټایم کې نو هغه ټایم کې ډېر خلک ویروتل او ډېر خلک په هغه ټایم کې روان شو. د کیمپ نه بور ووتو کنه تورونه کاډې ماډې بوته خو بیا حکومت په زور باندې سور کو بیا دا
خبریال اشفاق وایي یو خوک دغه کیمپ ته صحیح سکیورټی نه ورکړل شوی نو بلخوا د صوبایي حکومت او چارواکي هم د دې خلکو تپوس پوښتنه له نه دی راغلی.
کم د متاثرین آی ڈی ٹیز کیمپ دے چدا تیرو پینزو کال ورسنا دل تکی پراتی دی دین مخ کی وو چدی بنی دو کیمپ بنی دزی شی وی دی او شپے نختی شی وی دی او دکی مخکم بلا شو بدلتا او سپور اس سیکورٹی انتظامات نشتا تر او سپور حکومتی کی یاد دی چکم ورز دی ایمینے دے اغم او سپور دو تا نظر غری بلکہ سو ہوم دو تا او سپور غم رزی دے پر ہوم نظر غلی.
بلخوا د ہنگو زلی ڈپٹی کمشنر نیمنور سدوزے مشال لیڑو تو ول چې دا کیمپ گیر چاپیرا ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی. اوس هم دالته کې پولیس موجود دی او خپل پلټنې شروع کړې دي.
اوس خو چې کوم د پولیس ولې انویسټیګیشن دی هغه دالته کیمپ کې موجود دی نو خپل انویسټیګیشن کوي لږه دی. کیمپ د سکیورټی خو دا چې دالته پولیس ولې مستا د ایف ٹی ایف سی ولې مستا کیمپ کې کیمپ سکیورټی ګارډ هم دلته دا چې کوم کیمپ ته غنو د کیمپ له بار د څه کچا دکانونه جوړ کړی دي.
د هنګو ډیپټی کمشنر وینا تر مخه پرون 14 هغه اوشوا کله چې کیمپ سر نږدې موجود دوکانونو کې دغه بې کوره شو ځان له سود سودا کوله. د دوی په وینا چودیدونکي مواد په موټر سایکل کې نصب کړی شي وو تر 14 ورستو یې اووه کسه مړه چې پکې درې ماشومان هم شامل دي او څوارلس نور ژوبل کړي دي. یادونه ده چې تیرو پنځو کالو راسې هنګو توخ سره کیمپ کې دغه بې کوره شوي خلک میشته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر تکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
زینم دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
جیسا دوست مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سینې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اردوونکو د پاکستان په سپریم کورټ کې نن د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف ګوندونو لخوا د جمع کړل شوو هغو درخواستونو اوریدنه وشوه چې پکې د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو غوښتنه شوې وه. په دې اړه له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
نن په سپریم کورټ کې جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ او وزیر اعظم نواز شریف خلاف د نااهلۍ د کیس درخواستونو اوریدنه وکړه. وزیر اعظم نااهله ګرځولو په اړه دا درخواستونه پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت او د پاکستان تحریک انصاف رهنما اسحاق خاقوانی له اړخه دایر کړی شوی وو. چودھری شجاعت او اسحاق خاقوانی له اړخه د دې کیس وکیل عرفان قادر عدالت ته وویل چې فوج موږ سالس نه دی جوړ کړی. غلط بیانی وزیر اعظم په پارلیمان کې کړې ده. پکار ده چې نااهله وګرځول شي. عرفان قادر عدالت ته دا درخواست هم وکړو چې په درخواستونو فیصله راتلو پورې دې وزیر اعظم د خپل کار نه ودرول شي. په دې موقع د عدالت وینا وه چې وکیلان دې د را روانې اورېدنې لپاره آرټیکل 8 او 1 اویایم تیاری دې وکړي. د جسټس جواد خواجه خپل ریمارکس کې وینا وه چې یو مقدمې لپاره لارجر بینچ جوړول په چیف جسټس وي. که څوک غواړي نو چیف جسټس څه دې درخواست وکړي. د آئین آرټیکل 8 او 1 اویایم په اړه د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي
آرٹیکل 68 وایي چې پارلیمنٹ ڈیبیٹ کے عدالت نے شکت ہے اور 69 دا وایي چې کا عدالت کے دا جج کم کانڈکٹ سے آگے والے پارلیمنٹ واسطے شکولے نہ آگے دا دیر بار دا خبر کئی چې نواز شریف باندې چې کم دي دا درخواستونه دي او دا دې چې هغه پارلیمنٹ کې یو بیان ورکړی دی نو دا د پارلیمنٹ مسله ده. دا د عدالت نه ده. عدالت ورته دا به ووایي چې دا آرټیکل 68 چې دی نو هغه دا یو قسم بین دی په عدالت باندې چې عدالت د ډیبیټ مطابق انکوائری نشي کولی.
د ذکر د سپریم کورټ د کیس اورېدنه 2 اکتوبر پورې وسنډوله.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اردن کو د پاکستان تیر حکومت د دې هیواد په قبایلی سیمو کې د آی ټی یونیورسټي او همداراز دیوا میډیکل کالج جوړولو منظوري ورکړې وه. خدا دې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت یو کال پوره کیږي او پر دغو پروژو لا هم کار نه دی پیل شوی. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال احمد الله رپورټ وګورو.
د قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت ورلا په سیمو کې د آی ټی یونیورسټي او میډیکل کالج د جوړولو منظوري ورکړې وه خو تر اوسه یې په یادو شوو یونیورسټیانو کار پیل نه کړو. مشال ریډیو ته د قبایلی سیمو اوسیدونکو وویل چې تیر حکومت ورسره وعده کړې وه چې میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی او آی ټی یونیورسټي به په کورمه ایجنسی کې جوړوي او هم په تیر حکومت کې د قبایلی سیمو نه منتخب غړو ورته څو واره دا ویلي وو چې میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي لپاره نه صرف ځمکه واخیستې شوه بلکې حکومت ورلا فنډز هم جاری کړي دی او ډیر زر به پرې کار شروع کړي خو بل حکومت راغې او تر دې دمه په دې تعلیمي ادارو کار پیل نه کړی شو. په تیر اسمبلی کې د فاټا پارلماني لیډر منیر خان اورکزی د 2012 کال په شپږمه میاشت کې مشال ریډیو ته د میډیکل کالج په حق لویلی وو.
میډیکل کالج په خار به جوړ کې د غي پر مختص کړه او ځمن کې پیسې مې سي او د بندوبست کړه ځمن کې وته خوستان کو کی د فن ملو شو مغه ویل.
هم د 2012 کال په شپږمه میاشت کې د پاکستان پیپلز پارټي د باجوړ جنسی نه منتخب غړي اخونزاده چټان وینا وا
موږ امید دره بکو چې د څومره کېدل کالج دي د قبایلو لپاره نه منزور شوی میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي دا په دې باندې په دې کال کې ان شاء الله تعالی کار شروع شي.
چې کله د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي دا مسله موږ د قبایلو موجوده منتخب غړو په وړاندې کې خدا نو د خیبر ایجنسی نه منتخب غړي شاجګل افریدی وایي
دا ټول د موږ قبایلو سره دوکاوه صرف هغه وخت باندې د موږ د قبایلو په سر باندې د موږ په وینو باندې د موږ په وړو باندې پیسې اخیستې
د جنوبی وزیرستان نه منتخب د قومی اسمبلی غړی محمد جمال الدین وای چې په میډیکل کالج زمنګ د منتخب غړو ترمنځ تر اوسه تحفظات دي او پاتې شو آی ټی یونیورسيټي نو حکومت ته پکار دي چې کار پرې شروع کړي.
په دې کې موږ اول خپل تحفظات دي بجاوت دا کالج ولې لا پکار راځي چې نور جنسې سره به دي باندې مشاورت شوی وای پاتې شو د یونیورسيټي خبره چې آیا حکومت به دې باندې کار وکړي کنه وکړي موږ دا خبره سره کړی و چې ولې دا کار نه شروع کیږي. په یو طرف وای چې قبایل ډېر محبې وطن دي په بل طرف باندې چې قبایل سره کوم څه کیږي کنه دا ډېر زیاتې دي کنه تر اوسه به یونیورسيټي د بره هیڅ پیشرفت نه دی شوی کنه دا نن دا کالجونه به نن په مشتا کړی دي کنه خو یا دوی په دې باندې څه کار شروع کړی نه دی.
یاد دی وی چې په 2009 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قبایلی سیمو لپاره د میډیکل کالج او آی ٹی یونیورسٹی منظوری ورکڑی وا. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
زما کور زما کلے
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
اوریدونکو د کورم ایجنسی نه د پاکستان د کامی سملې حلقه نمبر 38 کې د تیر کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د شوی بمی چودنې له امله دغه حلقي انتخابات وزن ډول شول چې لا تر ننه شوی نه دي. زما همکار مجید بابر د پاکستان الیکشن کمیشن لیو چارواکي خورشید عالم سره مرکه کړې او په یاده حلقه کې د انتخاباتو نه کولو د لاملونو په اړه یې پوښتنې ترې کړې دي. راځي د مرکه وورو.
څنګه دا صوبائی گورنمنٹ سره مسلسل کانٹیکٹ کیو او وی تونګ اسو سره پیرې دې بار کې دې چې تاسو تکر هم کارشي کی حالات نارمل دي او تاسو پوهیږئ چې د الیکشن کې دې شي نو موږ ته وایي 2013 په اکتوبر کې یو میټینګ هم شوی چې پای کې د صوبائی گورنمنٹ چیف سیکریټریز او د ایف سی کمانډنټس نو غره ټول راغلي او هغه دا وایي چې دې ورځې ته حالت هم خراب دي پلس د ووري د اوریجنال ته بیا په جنوري فبراير کې څه لکیږي نو موږ تاسو ته انده شپږ مې ښکاره ده چې موږ د مارچ اپریل پورې د کم آی ډی پی دی د دوه مسرم سره او موسم بہت هم خوشي او تر
نو هغه شپږ مې ښتي خو ستیر دي خوشي دلم سره
بالکل هغه تیر دي دا غیر بعد وسه رم زم کورسپونډنس کې مو ته خطونه لګو نو هغه جواب هم هغه چې حالات لا نارمل نه دي. موږ ته سو سو درخواستونه راغلي تم چې الیکشن لړوي او پاغه باندې هم لاغو هغه درخواستونه هغه ته مخې کړې چې دا شی یو علاقه حلقه ده او هغه د بغیر نمائندګان نه ده. تاسو دې باره کې موږ ته وایي او چې تر څو لاین لرې سچویشن مسلې نو الیکشن کمیشن بیا په دې کې مجبور شي چې پای باندې لږ زبردستي نشي کولی.
اوس خورشید عالم صاحب د دغه ځای د خلکو چونکې آئینی او قانوني نمائندگی په پارلیمان کې نشته د دې آئینی حیثیت څه ده؟
خاصه خدا غیر آئینی ده په هر حال کې د الیکشن په کاری ایون په عراق کې هم په حالت جنگ کې الیکشن شو او دا چې په ډیرو ملکونو کې په داسې حالت کې الیکشن کیږي ځکه چې لاین اډو سچویشن رپورٹ او دغه مینټیننس د صوبائی گورنمنٹ کاری نو هغه ځکه چې څه پوری یس نه کړي نه دغه دوی نه موږ مخکې شتلې
په دې کې د کمې خوانا کوتاهی د صوبائی حکومت لخوا په دغه سیمه کې د امنیتی سرتیرو لخوا د امنیتی ځواکونو لخوا کله د پاکستان د حکومت لخوا کله د الیکشن کمیشن لخوا
زغمه د الیکشن کمیشن وی وی د شما چې الیکشن کمیشن په دغه سره خلکو کې بای الیکشن کړو و سم زنګ پندش په حل کې د رواني چې کوي د بای الیکشن کوو نو زنګ په بای الیکشن کول څه مسله نه دی دی ولقا دوا لس داس مسله نه ده.
خورشید عالم صاحب تاسو ویل چې دغه سیمه نه ډیر امیدوارانو تاسو ته درخواستونه درکړي د دې شمیره سمره ده سمره امیدوارانو تاسو ته درخواستونه درکړي
تقریبا لکه دریو کسانو یو پیرا اون ته درخواست راغله دا غینه مخکې هم یو پیرا چې د دریو کسانو راغله.
خورشید عالم صاحب د کورمې د دغه حلقي اته دیرشمې یو متفقہ جرګه تاسو ته وایي چې یاره دغلته کې مونږه انتخاباتو ته تیار یو نو بیا الیکشن کمیشن په دې څه کولای شي؟
بالکل کولای شي. زما خو د تجویز داده او چې کوم د صحیح طریقه ده چې دغه جرګه چې کوم ده هغه دې باقاعده اول یو درخواست ولېږي الیکشن کمیشن ته هغه ته دوی چې تاسو یو میټینګ راوړی پای کې د صوبائی ګورنمنٹ کسانو می پای کې د پولیسو د آرمی او د ایف سی چې کوم ته دي د هغه کسانو می او چې څو دغه د پولیټیکل ایجنټ ته د هغه د طرفه ټول راوړی
د کورم ایجنسی نه د پاکستان د کمی سملې په حلقه نمبر 38 کې د انتخاباتو نه کېدو د لاملونو په اړه مو د پاکستان الیکشن کمیشن لیو چارواکي خورشید عالم سره زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو پیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چترالا دا باچی یو سی پختو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو، د ایشیا بک فاؤنډیشن په نوم یوې نړیوالې ادارې د سوات په سیدو شریف کې د ځایي غیر سرکاري ادارو په مرسته د سیمې د سکولونو ماشومانو ته په زرګونو کتابونه په وړیا توګه ورکړل. په دې لړ کې په سیدو شریف کې د کتابونو یو میله هم جوړ کړل شو چې حال به د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وورو.
سوات سیدو شریف کالج کالونی کې د ایشیا بک فاؤنډیشن له اړخه بیلبلو سکولونو کتابخانو ته ویډیا کتابونو ورکولو وروسته میله ومنځله شوه چې ورته د سیمې یو شمېر زده کوونکي د هغوی مشران او تعلیم شعبې سره تړلي خلک راغلي وو. د کتابونو دغه میله چې د سوات تعلیمي پرمختګ ټولنې اس ای ډی ایس د سوري لاندې جوړه شوې وه. د دغه جنرال سیکرټر نثار احمد خان وای چې د سواد د سکولونو زده کوونکو لپاره دوی د 1300 کالو راسه داسې هلې ځلې کوي.
زموږ د سواد کم سټوډنټان چې دی تعلیمان چې دی یو وخت داسې راغلو چې د دوی تعلیمي سلسله کې لږ ګیپ راغلو او دوی د تعلیمي ماحول لږ لري شي. نو د هغه وخت زموږ دا یو کوشش ده چې زموږ د سټوډنټان چې دی واپس د خپل تعلیمي کم ګیپ چې پاتې شو چې هغه ریکوري دا غوي شي او دوی د کتاب سره مینه پیدا شي.
د کتابونو میله ته راغلي یو شمېر زده کوونکو د کتابونو ډیر خوښ کړل او ویل چې د نصاب کتابونو سره سره نور کتابونه هم د زده کړو لپاره ډیر اهم دي. پدغه کې باس تنان وای
زمانم سپنا رحمان ده او زه بی سټوډنټ یم او زه دلته کې ایگزیبیشن د پاره راغلی یم چې هم انجوای کوم او بلداري چې ایگزیبیشن کې ډیر کلکشنز یی د بوکس انټرنیشنل بوکس پکې هم یاغ سم د پاره زیات فائدہ مند دي. ما خو زیات تر ناول څخه تر او بل ساينس کوم بوکس چې دي میډیکل والا هغه مې وکتل او ریسپیز والا هم دي. ان جنرال
سر زمانم سنا خان دی د کې مونږ ډیر زیات بوکس سټډی کړو. بوکس چې یاغ سم د پاره ډیر زیات یوزفل دي سر دین هم نالج سه لو هم ته مونږ ته هم پلیجر ملاوی.
میله کې یو شمیر د زده کوونکو مشرانو هم ګډون وکړو چې پکې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسییشن مشر عثمان الاسیار سره د خپل ماشومانو شامل وو. عثمان وای چې داسې هلې زرې ډېرې د ستاینې وړ دي.
ډېر ښه کتابونه په دې مت کې د لټریچر هم دي، د سټوډنټانو د مینټل لیول لپاره هم دي. او د ټول نه زیاته ښه خبره به دای کې دا صرف د لایبرری زینت جوړ نشي په المارو کې وته بجره نه لګېدلې او غټ غټ کتابونه صرف د ډیکوریشن پیس دي جوړ نشي. نو کدا واقعي دغه شانتي عمل وکړه شي د کوم مقصد لپاره دا چاپ شوی دي چې سکولونو ته به دا ورکړی کېږي نه چې هغه سکولونه متعلقه طالب علمانو ته دغه اکسس به یقیني.
د میلی تابع کوونکی ټولنې مشر پزلی ربی تر مخه ایشیا بک فاؤنډیشن دوی ته شپږ زره کتابونه زده کوونکو لپاره د ډالۍ په توګه ورکړي دي چې دغه کتابونه به د سوات په بیلابیلو سکولونو کې ویشل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، له دې رپورټ سره د روانې خپرونې د پای شیبو ته رسیدو. د بشیر ګواښ نه به لنډ خبرونه واورو. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی نن د خپل دندې د سوګند اخیستلو وروسته ویل چې هیواد کې سوله راوستل ستراتیژیک هدف دی. هغه له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې خپل خاوره د افغانستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. اشرف غنی همدارس پر وسلوالو مخالفینو، طالبانو او حزب اسلامي غږ وکړ چې له جګړې د لاس واخلي او مذاکرات پرې کړي. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهل ګرځولو لپاره د دوه درخواستونو اوریدنه وشوه. په دې درخواستونو کې راغلي چې نواز شریف په اسمبلی کې دنه د پاکستانی پوز د مشر په حق له دروغ ویلي چې پوز د مسلم لیگ نون حکمران ګوند نه بلکې د تحریک انصاف ګوند د سیاسي بحران د ختمولو لپاره منځګړتوب ته رابللی وو. د فیض الله خان په نامه هغه پاکستانی خبریال چې د طالبانو سره د تړاو په تور یې په افغانستان کې 15 میاشتې جیل کې تیر کړې نن خپل کور ته ورسید. هغه ته د 4 کلونو د بند سزا ورول شوې وه خو وروسته معاف شو او پرون د ننګرهار ولایت د یو عدالت په حکم خوشې شو. د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې د پرونی ډرون برید غندنه کړې ده چې درې وسلوال پکې ووژل شول. تر اوسه وسلوال طالبانو د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. په شام کې د کرغستان اته هغه وګړي وژل شوي چې د اسلام پال ډلو په لیکو کې د شام د حکومت خلاف جنګېدل.
د کرغستان د اوش سیمې د داخله چارو د ریاست وایند جینش اشربایوف نن خبرلان ته وویل چې د کرغستان خوښ سل کسان په شام کې د اسلام پالو په ملاتړ د شام د حکومت خلاف په جګړه کې برخه لري. د اوکراین پوځي چارواکي وایي پرون یې د روس پلو یغیانو سره د هیواد په بلتون پلو مشرقي برخه کې جګړه کې نهه پوځیان وژل شوي دي او ویش نور زخمیان شوي دي. او نن د ایران ولسمشر حسن روحانی د کسپین سمندرګي په غاړه د پروتو هیوادونو ایران، آذربایجان، قزاقستان، روس او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې په روس کې شروع شوي ده ګډون کوي.
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدی. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه ووري. اوس ما هارون بچا، بشیر غواخ او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.